اوس په افغانستان کې د ماشام شپږ بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم، عصمت څاروانیم د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو هرکلی کوم. د خبری مجله د شفیق یار په تخنیکي همکارۍ په خبرونو پیلوم. له پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت وزارت وایي د تېرې شپې په سیلونو کې تر دېرشو زیات کسان مړه شوي دي. د دغه وزارت ویندوی شفیع الله رحیمی نن په کابل کې د یوې خبری غونډې په مهال وویل د سیلونو له کبله یو دېرش کسان مړه، څلور اویا ټپیان شوي او یو څلوېښت تنه بې درکه دي. ویل شوي چې په دې سیلونو کې تر 250 زیات څاروي هم تلف شوي دي. اټکل کېږي چې د مړو شمېر به تر دې زیات وي. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت ویلي سر له نن څخه تر درې ورځو پورې د هیواد د سیندي حوزو په ځینو برخو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو احتمال شته. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا وایي د طالبانو حکومت ورڅخه غوښتي چې د محرم د مراسمو د اجرا مرکزونه کم کړي. د دې شورا د دارالانشا رئیس سید حسین عالمی بلخی نن یک شنبه ازادي رادیو ته وویل طالب چارواکو ورته ویلي چې که د مراسمو مرکزونه ډیر او ټیټ پراخ وي امنیت نشي ساتلی. خو ښاغلی بلخی وایي چې د شیعه عالمانو شورا له طالبانو غواړي چې د محرم د مراسمو د مرکزونو له محدودولو پرته د ټولو امنیت خوندي کړي. داعش ډلې په تیرو کلونو کې په کابل کې د محرم په مراسمو انتحاري بریدونه کړي چې له کبله لسکونو خلکو ته مرجوب لاوښتی ده. د افغانستان فوتسال ملي لوبډلې قرغیزستان ته ماته ورکړه. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د مرکزی آسیا په سیالیو کې قرغیزستان ته 15-4 ماته ورکړه. ټاکل شوی چې افغانستان به د کافا تلولیو په ترڅ کې له ایران، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره هم مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ بورډ په خوانې اجرایي مشر نور محمد مراد د امریکا د متحده ایالاتونو د کرکټ بورډ د اجرایي مشر په توګه ټاکل شوی دی. د امریکا د کرکټ بورډ ادارې پرون په یو اعلامیه کې له دې خبر سره لیکلی چې ښاغلی مراد د ډیرو کسانو له منځه لومړی د شپږو کسانو لیست او بیا د دریو کسانو نهایي لیست ته لار وموندله چې بالاخره دې څوکۍ ته غوره شو. نور محمد مراد له 2012 څخه تر 2014 پورې د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي مشر و. په سودان کې د هغې جګړې چې په پلازمینه خرطوم کې د پوځ او د چټک غبرګون ځواکونو ترمنځ پیل شوې وه سل ورځې پوره شوې. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې په دې جګړه کې پلازمینه خرطوم ویجاړ شوی. په دارفور کې د قومي تاوتریخوالي زیاتېدو او د څه باندې 3 میلیونو کسانو د بې ځایه کېدو سبب شوې ده. له بلې خوا د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی چې پرون شنبه په دارفور کې د استوګدي پر ساحو د توغندیو په حمله کې لږ تر لږه 40 ملکیان وژل شوي دي. د هند په مهاراشترا ایالت کې د ځکې د شویدو په پیښه کې د مړو شمېر نن یک شنبه 22 ته لوړ شو. چارواکي وایي لږ تر لږه 50 کسان لا هم تری تم دي او له سختو ورشتونو سره سره د ژغورنې ډلې خپل کار ته دوام ورکوي. پرون د پشکال تر ورشتونو وروسته مځکه وشویده او په ریګاد ولسوالۍ کې یو کلی لاندې کړ. او د اوکراین چارواکو نن یک شنبه ویلي د دې هیواد پر بندري ښار اودیسی نن سهار وختي د روسیې لخوا په تازه توغندوی حمله کې یو تن وژل شوی او 19 نور ټپیان شوي دي. دا حمله د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بیلاروس د مشر الکساندر لوکاشینکو تر کتنې 2 ساعته مخکې شوی ده. لوکاشینکو د پوتین مهم متحد ګڼل کیږي. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اورئ. د روان خبرونه په دوام کې بو واورې. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلونو د سر او مال تاوانونه اړولې دي.
شدید سیلابونه راوتلې دي چې په دې ولسوالۍ کې په سلګونو پورې کورونه په کلیو قسمي ډول نړولې.
د سیلونو له خطره د ځان ساتلو لپاره خلک باید څه وکړي؟ د اقلیمي چارو له یو متخصص سره پرې شکی شو.
په داس حالاتو کې چې مخ کې دینه چې پیښه تر منځ راشي خلک یو خوندي ځای ته ولاړ شي.
د کانګو ناروغي له بیری یو شمېر خلکو د غوښې خوړل بس کړی دي.
د بخوا پر طلب باندې ورو ورځ موږ ګرکان چې موږ کم در ډوډ لاله ار ورځ به غوښه وړله خو اوس نسته هغه ګرکان.
کابل شاریان وی د حواله تولیدو سره د برښنا پرچاوی زیاته شوې ده.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د وروستیو سیلونو له کبله په افغانستان کې د سر و مال ډېر تاوانونه پیښ شوي دي. له پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت وزارت وایي د تېرې شپې په سیلونو کې تر دېرشو زیات کسان مړه شوي دي. د دغه وزارت ویان شفیع الله رحیمي نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د سیلونو له کبله یو دېرش کسان مړه، څلور اویا ټپیان او لسکونه نور بی درک دی. د دې موضوع تفصیل خاطر پرده سواوري
په میدان وردګ، کابل، غزنی او کونړ کې د تیر شپې سیلابونو خلکو ته پراخ ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو دولت وزارت رسمي شمیرې ښیي چې په تیرو درې شپو ورځو کې د سیلابونو په پایله کې یو دېرش تنه مړه شوي او څلور اویا نور ټپیان شوي دي. دغه شان سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه تخریب، شپږ سوه څلور کورونه ویجاړه او تر خوا یې دوه سوه پنځوس څاروي هم لمانځه تللي دي. د دې وزارت ویان شفیع الله رحمي د یکشنبې په ورځ رسنیو ته وویل ډیری مرګ ژوبله میدان وردګو کې د تېرې شپې په سیلابونو کې خلکو ته اوښتې ده. په ورته وخت کې په سیلاب ځپلو سیمو کې خلک د هر څه ژر بیړنیو مرستو لاسنیوي غوښتنه کوي. د جلریز ولسوالۍ اوسیدونکي شیرمحمد ازادي راډیو ته ویلي د کورنۍ غړي یې سیلابونو وړي دي. د کابل پغمان ولسوالۍ د ارغندې سیمې اوسیدونکی عزت الله بی ازادي راډیو ته وویل د دوی په کلي کې د یوې کورنۍ پنځه تنه سیلاب وړي چې درې مېرمنې، یوې ماشوم او یو هم سپین ږیری دی. دی وایي د درېو تنو جسدونه یې موندلي او د لا هم ورک دي. د کونړ د وټپور ولسوالۍ اوسیدونکی محمد الله هم وایي د تېر شپې په سیلابونو کې د دوی په سیمه کې لسکونه جریبه ځمکه تخریب شوې ده. د تېر شپې په سیلابونو کې داسې مال خلکو ته پراخ ځاني او مالي زیانونه اوښتي چې پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو حکومت دولت وزارت رسمي شمیرې ښیي چې د روان څوارلس سوه دوم کال له پیله تر اوسه د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د راوتلو سیلابونو په پایله کې دوه سوه څوارلس تنه مړه شوي او درې سوه شل تنه نور ټپیان شوي دي. د دې وزارت له قوله همدا ډول په راوتلو سیلابونو کې درې زره یو سلو پنځلس کورونه ویجاړ، یو څلوېښت زره کرنیزه ځمکه او حاصلخیزه باغونه تخریب شوي دي.
لکه څنګه چې خاطر پردیس وویل چې د پیښو سره د مبارزې وزارت وایي له تېرو درو ورځو راهیسې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د راوتلو سیلونو له کبله لږ تر لږه یو دېرش تنه مړه شوي او څلور اویا نور ټپیان شوي دي. دا ډول پیښې ولې په افغانستان کې زیاتې کیږي؟ که هم سیلابونه هر ځای راځي خو په افغانستان کې عموما د سیلونو له کبله د سر و مال تاوانونه پیښیږي. احمد تکل د اقلیمي چارو له متخصص وحیدالله صادقي سره مرکه کړې ده او په سر کې همدا پوښتنه ترې کړې ده او زمونږ نن یې ورته ویلي دي چې د طالبانو حکومت څومره امکانات لري چې له دا ډول پیښو سره مبارزه پرې وکړي.
افغانستان یو غرنی هیواد دی او په داس ساحو کې کله چې سیلابونه رامنځته کی نو هغه تخریب هم زیات وي، ځکه چونه سرعت دې دو هغه وي زیات وي، او بل دا چې هغه کوم مواد د مځکې نه ورسره انتقالوي خطر د سیلاب د هغه سره زیاتیږي. بله موضوع دا ده چې سیلابونه په افغانستان کې اکثره کروندو او کورونو ته زیات زیان رسوي، ځکه چې اکثریت زراعتي یا کرنیزې ځمکې او همداسې کورونه خلکو سیندونو ته نږدې جوړ کړي تر څو هغه اوبو ته دوی لاسرسی آسانوي. نو په اوسني شرایطو کې د طالبانو دپاره دا آسانه کار نه دی چې دوی دې وکولی شي چې سیلابو په ټولو سیندیزو حوزو کې دوی وکوای شي دغو سره مبارزه وکړي، چون نه دومره تخنیکي امکانات لري او نه هم مالی امکانات د دوی شته دي. او په طول د تاریخ کې د افغانستان دپاره ډیزاستر ریسک ریډکشن یا د سیلابونو او طبیعي ناخوالو سره مبارزه یو څه مشکل ده افغانستان کې.
بله، که دولتی ادارې او همدارز مرستندوی مؤسسې، نړیوال مرستندوی مؤسسې په وخت سره ونشي کولای چې خلکو ته مرستې ورسوي، خلک په خپل د خپل ژوند، د خپل کورنۍ او کروندو، د خپل څارویو د ژغورنې لپاره باید څوکي
دیزاستر ریسک ریدکشن کې مهم ترین دا دی چې موږ مخ کې واقع نه چې واقع مخ کې شي موږ ایواکویشن وکړو چې په دوه کې موږ مالی زیانونه یو څه کم وړي. کورونا اکثرا ومځکه چې دی هغه چون قابل د انتقال نه دی نو هغه لپاره مشکل دی، خو لیکن مهم ترین ستراتیژي دا ده په داس حالاتو کې چې مخ کې دینه چې په خطر منځته راشي خلک یو خوندي ځای ته ولاړ شي، ځکه دوی خو خپل هغه ساحو کې ژوند کوي او په ټول د تاریخ کې دوی د خپل مشران نه پښتنه وکړي ته کوم ساحو پورې سیلونه راځي. نو رایسل سیلبر ساحه دی دوی تخلیه کی او هڅه دی وکړي چې دون لری ساحو ته چې سیلاب هلته نشي تللی یو څه مرتفع ساحه دی هغه کې استوګن شي. او بل مهم دا دی چې اپ ستریم یا په بره باندې چې کوم کلی دی په پورتنۍ ساحو کې خلک چلته کله سیلاب راشي دوی کولای شي چې دوی نه کوس کلی دی هغه سره په تلیفون باندې خبر کی چې تاسو سیل در روان دی او ځان خوندي کړئ.
مننه صادق صاحب، ورسته پښتنه دا ده چې اوسنی ورښتونه او وچکالی دا وضعیت چې مونګورو په افغانستان کې دا ټول غیر عادي ښکاریږي، دا له نړیوال اقلیمی بدلون سره څومره اړیکه لري او آیا په افغانستان کې مخنیوی ممکن دی؟
د اقلیم بدلون افغانستان کې نه یوازې چې بلکې په ټول نړۍ کې د تاثیرات لیدل شوی دی. اکثریت طبیعي پیښې چې اوس کې د اقلیم د بدلون د خاطر دی او افغانستان چون غرنی هیواد دی هلته په لوړو ساحو کې ورښت د واورې په شکل باندې کیږي او هلته ذخیره کیږي. بیا په جریان د کال کې وخت کله چې د اقلیم بدلون نه رامنځته شوی اوبه په نورمال شکل باندې د هغو ساحو نه د واورو د یخچالونه ویلې کیدلې او د سیندونو طریقه بیا جریان پیدا کولو خلکو په جریان د کال کې دغو نه استفاده کړه. خو چون اوس تغییر اقلیم رامنځته شوی دی، تودوخه لوړه ده، نو هغه سرعت د ویلې کیدو د هغه زیات شوی دی د واورو د یخچالونو. او په زمن کې شنه پوښونه چې دي یعنی بوټي چې دي په لوړو ساحو کې یا واټر شیډو کې هغه کم شوي دي، چون د حیواناتو لپاره همدارنګه د سون دپاره خلک هغه ته نه ډېر استفاده کوي چون دی کافي هغه خوراکي د حیواناتو لپاره نه لري. نو دغه سیلابونه مستقیم اثر د تغییر اقلیم دی چې په افغانستان کې موږ اوس وینو.
د اقلیمی چارو متخصص وحید الله صادقی و چه مرکه تاسو له آزادی رادیو اوریده.
د آزادی رادیو خبرونی اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریده لایسي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. آزادی رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان د شیعه عالمانو شورا وایي د طالبانو له حکومت غواړي چې له کوم محدودیت پرته د محرم د مراسمو امنیت خوندي کړي. د دې شورا د دارالانشا رئیس سید حسین عالمی بلخی د ازادي رادیو ته ویلي چې د مراسمو د امنیت د ټینګښت لپاره د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې د خپلو راټولېدو ځایونه کم کړي. نوموړی وایي محدودیت کم شوی خو دوی غواړي په بشپړ ډول محدودیت ختم شي او په دې اړه مشورتي غونډې روانې دي، خو یو شمېر غیر شیعه سیاستوالو د طالبانو اقدام مذهبي نفاق ته لمن وهل بللې دي. د دې موضوع د تفصیل لپاره لیما سپېڅلې را سره ده. لدی اورو مهرباني.
مننه. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا وایي دوی هیله لري چې سخت کال هم د عاشورا د محرم مراسم په لویه کچه او له کومې امنیتي پیښې پرته ترسره شي. د دغه شورا د دارالانشا رئیس سید حسن عالمی بلخی نن ازادي راډیو ته وویل طالبانو له دوی غوښتي چې د راټولېدلو محلونه کم کړي. نوموړی وایي د طالبانو د حکومت لخوا دا محدودیت اوس کم شوی خو د بشپړ لرې کېدلو لپاره یې مشورتي غونډې روانې کړې دي. تېره اونۍ طالبان و حکومت یوی اعلامیه کې وویل چې د محرم مراسم به له هر ډول محدودیت پرته ترسره شي. خو د چنګاښ په 28مه نېټه یې ویان ذبیح الله مجاهد خبر ورکړ چې امنیتي تدابیرو له امله لویو غونډې او ډله ییز ګرځېدل راګرځېدل محدودیت شوي دي. دا یادونې ده چې پرون د چنګاښ په 1:30 د شیعه عالمانو په یو کانفرنس کې هم د دې محدودیت د لرې کېدو غوښتنه شوې وه. او د محرم د میاشتې له لومړۍ تر لسمې نېټې یعنې د عاشورا تر ورځې افغان شیعه مسلمانان دا ورځې په لویو راټولېدنو سره لمانځي چې خپل مذهبي مراسم هم پکې ترسره کوي. خو د محرم په مراسمو کې د طالبانو حکومت لخوا د محدودیت وضع کولو پرېکړې بېلابېل غبرګونونه راپورته کړي دي. د طالبانو یوې مخالفې ډلې د افغانستان د آزادۍ جبهې نن سهار په یوې اعلامیه کې د طالبانو دا عمل مذهبي نفاق ته لمن وهل بللې ده. د آزادۍ جبهې په اعلامیه کې راغلی چې طالبانو د یوې داسې ډلې په توګه چې د خلکو ملاتړ نه لري غواړي په افغان ټولنه کې مذهبي زغم له منځه یوسي او ټوله ټولنه له اسلامه د طالبانو د افراطي افکارو روایت ته سوق کړي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد مو وپوښتل چې د آزادۍ د جبهې د څرګندولو په اړه غبرګون وکړي خو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسونو له دې ډلې د ملي جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم او د جمعیت اسلامي د جلا شوي څانګې مشر عطا محمد نور د محرم په مراسمو کې د طالبانو د حکومت محدودیتونه غندلي او زیاته کړې. دا ښیي چې طالبان نه دي بدل شوي. د جمهوري نظام پر مهال په افغانستان کې د امنیتي ستونزو سره سره د محرم په مراسمو کې جدي بندیز نه و لګول شوی او تر څنګ یې د هغه مهال چارواکو هم پکې ګډون کول. افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په یو راپور کې ویلي چې له 2011 کال راهیسې نږدې هر عاشورا په افغانستان کې د شیعهګانو په غونډو ترهګریز بریدونه شوي. خو دا شبکه دا هم وایي چې له عاشورا پرته هم په تیرو دوو کلونو کې د داعش ډلې خراسان څنګې په دغه هیواد کې شیعه مسلمانان نښه کړې دي. نن د محرم الحرام میاشتې 15مه نېټه ده او په افغانستان کې د دې میاشتې لومړنۍ لس ورځې تر ډېره د ویر او په بېلابېلو نورو ځانګړو مذهبي مراسمو سره لمانځل کېږي. څارون صاحب
ډېره مننه. کور ودان
تاسما حق دی
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ځینې خلک وایي د دې لپاره چې د کانګو ناروغي پیښې ورځ تر بلې زیاتېږي نو خلکو د تازه غوښو خوړل بس کړي دي. یو شمېر قصابان هم وایي په وروستیو کې بازارونه ساړه شوي دي خو روغتیا پالان بیا وایي کانګو ناروغي د غوښو له خوراک سره ارتباط نه لري او له دې لارې انسان ته سرایت نه کوي بلکې د څارویو د وینې له لارې لېږدول کیږي. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د کانګو ناروغي د پیښو تازه شمیرې نه دی وړاندې کړې. خو د روغتیا نړیوال سازمان تیرونې ویلي و چې د روان کال لپاره په افغانستان کې د کانګو ناروغي 400 مثبت پیښې ثبت شوې دي چې 40 تنه مړه کړي دي. د دې موضوع تفصیل واورئ. نرگس مومن مهربانی وکړئ. فکر کوم چې زموږ خبریال له استودیو سره وصل نه دی. یو بل موضوع ته بلار شو چې دا هم په ډیرو خلکو پورې اړه لري، هغه هم د برېښنا موضوع ده. نن سبا چې په افغانستان کې هوا په تودېدو ده، خلک شکایت کوي چې برېښنا هم تر مخکې زیاته پرچاو کیږي او دا په داسې حال کې ده چې دوی نن سبا برېښنا ته زیاته اړتیا لري ځکه چې هوا توده ده. د دې موضوع د تفصیل لپاره نرگس مومن را سره ده. له دې اورو مهرباني. فکر کوم چې له دوی سره مو هم تماس قطع دی. خو لکه څنګه چې می مخکې وویل په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر خلک شکایت لري چې خلک اوس غوښه کمه خوري ځکه چې د کانګو ناروغي زیاته شوې ده او داسې ویره هم شته چې دا ناروغي به نور هم ډېره شي ځکه چې خلک هوا توده ده. او اوس تخنیکي همکار وایي چې نرګس مومند له سټوډیو سره وصل ده. مهرباني وکړئ د هوا د تودېدو او د خلکو د شکایت هغه شکایت چې د برېښنا له پرچاوي لري مهرباني وکړئ نرګس مومند.
سلام سر تاسو درنه اوریدم کې ټول ستړي ماشي څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه د موږ نه راځي راپور د هوا د تودوخې سره دا چې هوا ډېره تودوخه شوې ده خلک په دې وروستۍ کې په کابل کې په ځینو نورو ولایتونو کې د برېښنا له پرچاوي شکایت کوي. د دې خبرو پر اساس باندې چې د تودوخه ګرمېدل نه د هوا ګرمېدل یوې خواته او دغې ترڅنګ د برېښنا پرچاوي باعث دي ګرځي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دغې ترڅنګ دوی دا هم وایي چې آن د دې ماشومان په ګڼو ناروغانو باندې ناروغانو سره مخامخ شوي دي. دوی د همو چې په څلور ساعتونو کې اته داسې هم کیږي چې په څلور ساعتونو کې دوی درې ساعته هم برېښنا نه لري او د یخچال استفاده نشي کولای له پکې نه استفاده نشي کولای. دا باید سړي ګرځي چې آن د دوی واټر بل د تودوخې د ورځې لا تر بل د باندې وګدي شي. نو په دې اړه موږ هڅه وکړه چې د طالبان حکومت نه هم پوښتنه وکړو چې د خلکو د دغه ستونزې د حل لپاره څه کړي دي. خو له بعد مرغه چې راپور تر خپرېدو پورې دوی موږ ته ځواب نه کړلې. البته د خلکو اندېښنه دا هم وه او د خلکو غوښتنه د طالبان حکومت ادا وه چې باید د طالبان حکومت د برېښنا شرکت د خلکو ته په منظمه او په مشخصه او په ډېره سمه توګه باندې د برېښنا په ویش باندې هم په ټولو سیمو کې ډېره پاملرنه وکړي. دا په داسې حال کې دی چې د طالبان حکومت هوا پیژندنې اداره تازه په خپل ویب سایټ کې د خبره کړي چې د یکشنبه ورځ به د تودوخه درجه په کابل کې 33 درجه او په تر چهارشنبه پورې په 40 درجه باندې پورې ورسیږي. دغه ترڅنګ دا هم ویلي دي چې د کابل د افغانستان په فراه او زرنج کې به د یکشنبه ورځ د تودوخه درجه 40 درجه ته هم ورسیږي. دا په داسې حال کې دی چې تازه د بریتانیا د بریستول پوهنتون چېرې نه کې ویلي دي چې سخ کال د افغانستان ترڅنګ مرکزی امریکا او پاپوګینا یو له هغه هیوادونو دي چې دوی له د تودوخه له ډیر سخت ګواک سره مخامخ دي. په ورته وخت کې د نړیوال بانک هم څومره مخکې یو راپور خپل کړی په کې هم دوی دا ویلي چې د جون د میاشتې نیولې تر اګست میاشتې پورې د هغه ورځې دي چې افغانستان به د تودوخه له ډیر سخت چپی سره مخامخ شي.
ډېر زیاته مننه نرګس مومند. لکه څنګه چې تاسو مرته اشاره لرله ګرمي زیاته شوې ده او نه یوازې په افغانستان بلکې په درسته نړۍ خصوصا امریکا او اروپا کې هم سږنی دوبی ډېر ګرم دی او په ډېرو ځایونو کې یو نوی ریکارډ ایجاد کړی دی.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشال د اقتصاد د سیاست اجتماع کوم د خپل خدای ورکړی دی اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچېری یو انجلۍ تعلیم ورسته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای شي دومره لیري ځای لاړ شي دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه ښځې کمرنګ کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو خوشبندۍ بڼه له ازادي راډیو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په سن پیټرزبورګ کې د بیلاروس له مشر الکساندر لوکاشینکا سره وکتل. دا لکه چې روسیې پر اوکران یرغل پیل کړی دی. د دواړو مشانو شپږمه کتنه ده. دواړو مشانو د روسیې د اجیرو سرتیرو د ډلې واګنر پر برخلیک هم په خپل منځ کې خبري وکړې. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د بیلاروس له رهبر الکساندر لوکاشینکا سره د اوکراین پر وضعیت هم خبرې وکړې. لوکاشینکا د شوخی په بڼه ویلي د روسیې د اجیرو پوځیانو شرکت یا واګنر چې د بیلاروس د پوځیانو په روزنه بوخت دی اوس د ناټو د غړي هیواد پولند پر لوري مخکې تک ته لیواله دی. د بیلاروس رهبر ویلي د واګنر کسانو پر موږ فشار پیل کړی او دوی غواړي چې د لویدیز پر لوري مخکې لاړ شي. درځي چې د پولند پلازمینه وارسا او ژیشوف ښار ته په سفر لړسو. د ناتو غړي هیواد پولند بیلاروس ته د واګنر ځواکونو درسېدو په جواب کې د بیلاروس پر پوله خپلو اضافي پوځیانو ته د ګمارلو امر کړی دی. د وروسته له هغې چې تېره میاشت واګنر شرکت په روسیا کې لنډمهاله بغاوت پیل کړ او بیا یې خپل پوځیان د بیلاروس پر لوري ځای پر ځای کړل. د روسیې ولسمشر په داسې حال کې د بیلاروس له رهبر سره وکتل چې مسکو دوه ورځې مخکې خبرداری ورکړ چې د روسیې پر متحد بیلاروس هر ډول تهاجم به پر روسیې حمله وګڼل سي. پولند تېره اونۍ د بیلاروس پر پوله د خپلو پوځي قطعاتو د ځای پر ځای کولو پریکړه وروسته له هغې وکړه چې لومړی د روسیې د واګنر شرکت ځواکونه بیلاروس ته ورسېدل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي مسکو به د مینسک پر خلاف د هر ډول خصومت په وړاندې هر ممکنه اقدام وکړي. بیلاروس که څه هم خپل ځواکونه په مستقیم ډول اوکراین ته نه دي لیږلي، خو لوکاشینکا مسکو ته زمینه برابره کړې چې پر اوکراین د یرغل لپاره د بیلاروس خاوره وکاروي. روسیې پر اوکراین د 2022 کال په فروری میاشت کې یرغل پیل کړ چې لا هم دوام لري. دا له هغې راهیسې شپږم وار دی چې لوکاشینکا له پوتین سره ګوري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین الکساندر لوکاشینکا ته په خبرو کې ویلي چې د اوکراین ځوابي پوځي عملیات ناکام سوي دي. روسی اژانسونو د لوکاشینکا خبرې راخیستي چې ویلي دي دا ډول ځوابي عملیات له سرستانه، خو پوتین ویلي دا عملیات ته خو ناکامه سوي دي. اوکراین تیره میاشت خپل هغه ځوابي پوځي عملیات پیل کړل چې له اوږدې مودې راهیسې انتظار کېده، خو د روسیې ځواکونو په وړاندې لږې لاسته راوړنې لري. روسي ځواکونو د تیرې نږدې ولس میاشتنۍ جګړې پر مهال د اوکراین څه باندې یو پر شپږمه برخه خاوره نیولې ده. د امریکا د متحد ایالاتونو د ګډو ځواکونو قمندان جنرال مارک میلی تیره سېشنبه ویلي و چې د اوکراین اقدامات ناکام سوي نه دي، خو دا مقابله به سخته او خونړۍ وي.
د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې نن قرغزستان ته ماته ورکړه. بختیار ساحل را سره دی د دې لوبیا او نورو لوبو له حاله مخبروي، مهرباني کوي.
سلامونه تاسو ټول درنو لیدونکو او اوریدونکو ته. څاروان صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې د مرکزي اسیا د سیالیو پر مهال 15-4 پر وړاندې قرغزستان ته ماته ورکړې ده. دغه سیالي نن د کابل پر وخت سهار 11:30 د تاجکستان په پلازمېنې دوشنبه کې پیل شوې وه چې په وروستیو شیبو کې افغان لوبډلې وکړای شول چې د یوې نمرې په برتري سره دغه لوبه وګټي. افغان لوبډله به د مرکزي آسیا یا د کافا تلولیو په ترڅ کې خپلې نورې سیالۍ له ایران، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان هیوادونو سره ترسره کړي. اخواته د خزینه نړیوال جام سیالیو په دوام کې نن بیا سویډن او نیدرلند لوبډلې خپلې سیالۍ وګټلې او فرانسې او جمیکا بیا سیالي په برابره توګه پای ته رسولې ده. د نن ورځې لومړۍ لوبه د سویډن او سویلي افریقا هیوادونو ترمنځ و چې 2-1 پر وړاندې د سویډن په بری سره تمامه شوه. د غراس په دویمې سیالۍ کې بیا نیدرلند 1-0 پر وړاندې پرتګال ته ماتې ورکړې ده. همدارنګ د ورځې درېیمه سیالي چې د فرانسې او جمیکا ترمنځ وه بې پایلې تمامه شوې ده. ټاکل شوي چې سبا هم د دې نړیوال جام په ترڅ کې درې سیالۍ ترسره شي چې ایتالیا به د ارجنټاین، جرمني به د مراکو او برازیل به د پاناما پر وړاندې سیالۍ ترسره کړي. او د کرکټ له ډګره بیا د آسترالیا او انګلستان ترمن څلورمه ټیسټ سیالي چې د ایشیاز سیالیو لوبلړۍ ده لا هم د ورخت لامل زنګیدلې ده. نن د دې سیالۍ وروستۍ ورځ ده او آسترالیا لا هم د خپلې دویمې پاڼې توپوهنه چې تېره ورځ یې پیل کړې وه 15 لوبغاړي سوځېدلې دي او 214 منډې لري، خو 1.5 منډې له انګلستان شاته دي. او د هندو پاکستان د الف لوبډله ترمنځ د ایمرجنګ آسیا جام سیالیو پایلو به هم نن پیل شوې ده. د دې پایلو په پترس کې پاکستان په 353 منډې هدف ټاکلی دی او هند بیا په 1400 کې 102 منډې کړي دي او 2 لوبغاړي یې له لاسه ورکړي دي. بله څاروان صاحب،
ډیره زیاته مننه بختیار ساحل و چې د سپورت له دنیا خبر کړو. د ازادي راډیو خبرونه وسلر ویښ ساتلی او هر شی به اوریدای شئ.